پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوړي السلام علیکم وړاندې به واوري چې د کابل پر پهنتون د لړم په میاشت کې د شوی بریت په تړاو یو تن چې په اعدام محکوم شوی وو اوس یې استیناف د اعدام حکم تایید کړی دی دا څوک دی او په کومې محکمې په اعدام محکوم کړی دی تر خبرونو وروسته به یې تفصیل درکړو خبرونه احمد تکل اوروي
السلام علیکم د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عمل او طرح د اعدام حکم تایید کړ د بې پولو خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه کړې او د ناټو عمومي منشي وایي چې اروپایي ټولنه د تروریزم او روسیې د ګواښونو پر وړاندې په یوازې ځان خپله دفاع نشي کولی بشپړ خبرونه په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عمل او طرح د اعدام حکم تایید کړ د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرمونو د څیړنې د استیناف محکمې لخوا تایید شو د روان کال په لړم میاشت کې پر کابل پوهنتون خونړی برید چې مسؤلیت داعش ډلې ومنه 22 کسان ووژل او له 40 زیات نورې ټپیان کړل د سترې محکمې ویان ښاغلی قیم همدارز وایي چې استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی دی په دې اړه نور تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي ولسمشر اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړې ارګ په یو بیان کې وایي په دې غونډه کې چې پرون جوړه شوه د سولې لپاره د سیمهیزې او نړیوالې اجماع او نورو مسایلو په اړه بحث وشو د ارګ په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر ټویټر لیکلی دی چې لکه غلی غنی او د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د اروپایي ټولنې د ډیپلوماتانو خبرې راغندوي او د دوی په دې کتنه کې په افغانستان کې د هدفي وژنو له کبله خپله اندېښنه څرګنده کړه په افغانستان کې د خبریالانو مدني فعالانو دیني عالمانو او دولتي کارکوونکو هدفي وژنې په دې وروستیو کې زیاتې شوي د بې پولې خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندېدو غوښتنه کړې د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤول رضا معینی پرون پنجشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملی اقداماتو ته اړتیا شته
ما از مقامات حکومت افغانستان
موږ له افغان چارواکو په دې برخه کې جدي څېړنې غواړو او له نړیوالې ټولنې په تېره بیا له امریکا جرمني او فرانسې غواړو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په تحقیقاتو کې د دې جنایتونو د ورزیاتولو په هدف د بې پولي خبریالانو د ټولنې د غوښتنې ملاتړ وکړي
په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د وژنې له کبله اندېښنې وروسته له هغه لا زیاتې شوې چې د انعکاس د خصوصي ټلویزیون درې ښځینه کارکونکي په دوو جلا حملو کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ووژل شوې د دې وژنو مسؤلیت داعش ډلې ومنه لازادای رادیو خبرونه اوري د ناتو عمومي منشي وایي چې اروپایي ټولنه د تروریزم او روسیې د ګواښونو پر وړاندې په یوازې ځان خپله دفاع نشي کولی ینس ستولتنبرګ پرون پنجشنبه د بلجیم د اروپا په کالج کې د وینا پر مهال د اروپا او شمالي امریکا ترمنځ د نفاق د هڅو په اړه خبرداري ورکړ او ویل اروپایي ټولنه د روسیې او تروریزم د بې ثباته کوونکي سلوک پر وړاندې د دې وچې ساتنه په یوازې ځان نشي کولی سلطنبرګ زیاته کړه چې د اروپا او شمالي امریکا ترمنځ د نفاق اچولو هڅې به نه یوازې ناټو بلکې اروپا هم کمزوري کړي د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د ناټو له اروپایي غړو سره د امریکا اړیکې ترینګلې شول نوی ولسمشر جو بایډن که څه هم د ناټو له غړو سره د نږدې همکاریو غوښتنه کړې خو په عین حال کې پر دې اړتیا ټینګار کړی چې اروپا باید د ناټو لګښتونو ته اوږه ورکړي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په یو ژوبند کې نه غټي بيزوګانې د کووېډ 19 ناروغي پر وړاندې واکسین شوې. دا د نړۍ لومړنی ژوي دي چې په دومره لوی شمیر واکسین کېږي. د سان دیګو د ژوبند چارواکو نن وویل چې په وروستیو څو اونیو کې د دوی دو نسلونو نه بيزوګان په کورونا ویروس اخته شوي وو. د دغه ژوبند ویاندې په یو ایمیل کې رویټرز اژانس ته ویلي چې واړه نه بيزوګانو ته ازمیښتي واکسین ورکړل شوی. د هغې په وینا دغه واکسین په لومړیو کې سپیانو او پیشوګانو ته جوړ شوی و. وروستی خبر، متحدو ایالاتونو هیله څرګنده کړې چې ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه له امریکا سره ګټورو خبرو ته ستون شي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنګټن اروپایي شریکانو موافقه کړې چې د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون وویل واشنګټن خوښ دی چې ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د برخلیک په اړه ځینې هڅوونکي اشارې ورکړي، نو اروپایي شریکانو هم موافقه کړې چې پر ایران له انتقادونو لاس واخلي. پرایس وویل واشنگتن په پوره لیوالتیا د ایران قوي ارادې ته په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ باعث شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفت ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد استیناف محکمې د آرش په نوم د یو تن د اعدام حکم تایید کړ. وړاندې جزئیات درکوو. په افغانستان کې مو د اوربند په خاطر د ولسمشر اشرف غني له نویو هڅو خبرو. په دې خبرونه کې به د دې سربیره د واورئ چې په وزیرستان کې یو شمېر افغانان د پاکستان له حکومته د خپلو شتمنیو د له منځه تللو تاوان غواړي.
تر پخېلو کې مې خپل شخصي کور و، ایوب مارکیټ کې مې دوکان و.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې واشنگتن هیله من دی چې د ایران د اټومي تړون پر سر خبرو ته ستون شي، او روغتیا د ژمن شتمني پروګرام کې د رواني ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټرانو نظر د سر شریکو. د ترهګرۍ ضد محکمې د عادل مشهور په آرش د اعدام حکم تایید کړ. البته استیناف محکمې د لړم په میاشت کې په کابل پوهنتون په شوي برید کې آرش په لاس لرلو تورن شوی و. په دې حمله کې د 3 زده کوونکو په ګډون 40 تنه وژل شوي و. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
شبر صاحب ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې هم د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او تراه د اعدام حکم تایید کړ. د افغانستان د ستري محکمې ویان احمد شهیم قائم ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استیناف محکمې لخوا تایید شوی. د کابل پوهنتون د تروریستي حملې عامل او تراه عادل چې فارش او طلحه مشهور و، مخکې اړوندې ابتدایه محکمې په اعدام محکوم کړی و، اوس دا حکم د استیناف محکمې لخوا هم تایید شوی. د روان کال په لړم میاشت کې پر پوهنتون کې چې مسؤلیت یې دایش ډلې ومنه، 22 کسان ووژل شول او له 30 زیات نور یې ټپیان شول. د سترې محکمې ویان ښاغلی قایم همداراز وویل چې استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی. پر کابل پوهنتون د بریت یو شمیر قربانیانو سره مو هم خبرې کړي. د دوی یو غوښتنه ده چې د حملې دغه طرح باید علني اعدام شي ترڅو نورو ته عبرت شي. د حسینی مور چې لورې د کابل پوهنتون په بریت کې وژل شوې وویل چې که څه هم اندېښمنه ده چې حکم به پلی شي او که نه، خو هغې له ولسمشر غني وغوښتل چې دا حکم ژر تر ژره پلی شي. دا یوازې د حسینی مور نه وه چې موږ ورسره خبرې وکړې او د هغې لور په دغه پېښه کې وژل شوې، بلکې اسحاق چې د ده هم د 20 کلن زوی په دې برید کې وژل شوی و د قانون د پلي کېدو غوښتنه وکړه. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت د دې توان لري چې دغه کس اعدام کړي، دغه کسان افغانستان باید په دام په محضر کې دام شي، دا څنګه شي چې تور خلک په سر وتړل شي او پټ دام کړي، بلکې د دوی غوښتنه دا و چې باید په عام محضر کې دام شي. په کابل پوهنتون کې د نومبر په 22مه د دریو کسانو په برید کې چې 22 کسانو وژل شول او 30 نور ټپیان شول، ډیری محصلان وو او د برید په کور دننه او بهر لګل او برګونو سره مخ شو. بلې شي برشه
ډیره مننه. و مور دل چې عادل مشهور په آرش د افغانستان د ترهګری ضد محکمې د استیناف محکمې په اعدام محکوم کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپدول شپږ نوي په ټوله افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. ولسمشر اشرف غنی د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو لغړی غوړي چې په افغانستان کې د اوربند ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. شاغلی غنی پرون مازیګر د ایکو 14 سرمشیزی ته د وینا پر مهال یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړو د بندیدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد د طالبانو له مشانو سره د خبرو لپاره دوحې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربند د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لاسغړی لري چې 14مه سرمشري ځای پرون مزدیګر په انلاین ډول جوړ شو. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
Your support for a comprehensive ceasefire.
لایو پر اخوربند څخه ساسو ملاتړ داسې چې په دوه کې روانه خبره چټکی کړی ډیر اړین دي. موږ د افغانستان خلک له 24 کلنو رئیس د سولې له اساسي حق څخه به برخې شو یو. هغه وخت راغله د چې دا توتريخواله چې زموږ کله هوادي په یو وژنځي اړول دي پاته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلا وغړې فوزیا کوفی وایي چې د او همکارانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد سره د سولې د راتلونکو او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې چې د دې په وینا غټورې وي. میرمن کوفی پرون نو وخت پر ټوټر ولیکل چې په دې کتن کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته رسیدو په صورت کې د خځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیل زاد پرون دوه ته ورسید خو له هغه مخکې په کابل کې افغان چارواکو او له حکومت وتلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته ویل چې خلیل زاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر له ځان سره یو نوې طرح وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نغواړي نومي افشا شي ویلي چې په دې طرح کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامل ده. تمدا چې خلیل زاد په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبري وکړي. له رئیس چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دا دوحه ته د خغلی خلیل زاد لومړی سفر دی. خلیل زاد د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر مولا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې د راوستو په نوم موافقه لاسلیک کړه. خو پر دې موافقه دی او کله تیرې دوروسته هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچا نه دره کم شوي، بلکې برعکس زیاته شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویاند هیله څرګنده کړه چې ایران به پر اټومي موضوع غټورو خبرو ته ستون شي. دا هیله وروسته تر دې وشودل شو چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. وروسته له هغه چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقې ووت او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ زیات شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات سالم محمد صالح له تاسو سره شریک کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هیله وشو ده چې ایران شایي پر اټومي موضوع ګټورو مذاکرو ته مخه کړي. دا هیله وروسته تر دې وشول سو چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل واشنگتن په دې خوشاله دی ځکه وروسته له هغې چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي موافقې د راتلونکي برخلیک په باب ځینې هڅوونکي اشارې ورکړي، نو اروپایي شریکانو هم موافقه وکړه چې پر ایران له انتقاد لاس واخلي. شغلی پرایس وویل واشنگتن په پوره لیوالتیا د ایران د قوي ارادې په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ سبب کېدای سي. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران یو ور بیا د اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران په بدل کې د غچ په توګه په دې اټومي تړون کې له خپلو کلیدي ژمنو سرغړونې پیل کړې. د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې په مشروط ډول هغې موافقې ته له بیرته ستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده، خو ټینګار یې کړی چې تهران باید هغه په بشپړ ډول رعایت کړي. ایران چې تل یې د اټومي وسلو جوړولو ادابې رد کړي، لومړۍ غوښتنه یې له دغه هېواده د بندیزونو لرې کیدل دي. په همدې حال کې فرانسې، بریتانیا او جرمني غوښتل د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ ملګرو ملتونو ته یو پریکړه لیک وړاندې کړي چې په هغه کې د تهران لخوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د تفتیش پر ځنډولو انتقاد سوی، خو دغه پلان یې بیرته لغوه کړ. ایران تیر میلادي میاشت له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگتن فشار راوستل دي چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لري او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ پریکړه وکړه چې پریکړه لیک به نه وړاندې کوو، خو اوس باید ایران ثابته کړي چې دا اټومي تړون بیا برحاله کېدو ته جدي دی. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک سوی و چې له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و.
په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي په دوو سیمو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې د دوی شتمنیو ته سخت زیان اوښتی. د پاکستان حکومت ویلی دی دغه افغانانو ته د توان ورکولو پر موضوع غور روان دی. البته دا پیشه کلونه مخکې رامنځته شوې ده. تفصیل لبنو د عمر وزیر پورا پور کې.
د افغانستان هغه اوسیدونکي چې زربیازه به عملیات وړاندې په میرامشاه او میرعلي کې ژوند کاوه، کورونا او دوکانونه یې ول. له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د وزیرستانیانو په څیر د دوی کورونا او دوکانونه هم ړنګ کړل شوي، ختم شوي. د نورو وزیرستانیانو په سر دی د دوی د توانونو هم ازاله وشي. دوی وای چې میرامشا کې قریبا شپږ زره دوکانونو کې د دوی د دوکانونو شمیره هم شامله ده. انتظامی سره خپل ریکارډ هم جمع کړي. ځایي دوکاندارانو د دوکانونو ازاله پیسې اخستې، خو دوی لا هم نه دی وربللي. د افغانستان پکتیا اوسیدونکي عزیز رحمان چې میرامشا بازار کې دوکان لرلو مشال ریډیو ته وویل چې میرامشا کې یو کور او دوکان زربیازه به عملیاتو کې ډنګ شوه، د تاوان معاوضه لا هم نه دی اخسته.
میرامشا ډام دی تر په خلکو کې مې خپل شخصي کور وو، ایوب مارکیټ کې مې دوکان وو. په هغه دوکان چې په ایوب مارکیټ کې مې لرلو هغه هم په زربیازه اپریشن کې ډنګ شو. تر نن پورې کاروبار نه لرو، سرمایامو چې لرله هغه په زربیازه په پرشان کې ختم شوه. موږ د پاکستان حکومت څخه انصاف غواړو، څرنګه چې د شمالي وزیرستان خلکو ته د وختو زیانونو نقصان ورکړل شو، موږ ته هم باید چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان زیانمنو خلکو په شان د وختو زیانونو نقصان راکړي.
د افغانستان کندوز اوسیدونکي غلام وای چې میرامشاه ملخان سرای کې دوکان لرلو. انتظامیه ورنه د خپلو دوکانونو تفصیل وخته وو ورته رسوله، خو لا ورسره مرسته نه دی شوه.
زه دا 15 کال میرامشا کې پروتوم په ډنډ کې په ملخان سره کې می دکان و ډک کورونه ډک د څلرش غنټو کې مشت عامه راکه چې په زر بیازب کې وته یو ډی مجرا وخت یو هم مش دا خایش لرو د پاکستان د حکومت سره چې مش خپل پرمون هم د کړی دی ور کړی مدي او مش خپل لسونه د توانونه ور کړی دی مش د پاکستان د حکومت نه دا خایش غواړو چې نور وزیرستاني خلکو ته کډوالو ته چې څه مزای مزایي ور کړی توانونه ور کړی مش هم خایش غواړو مونږ خپل معلومات ځنی واخو مونږ د پلاری چې مخ ته معلومات راکی.
عبدالرحمن وای چې 15 کاله په میرام شاه کې تیر کړی هلته کاروبار ول هر سای په زربیازه بملیاتو کې ختم شوی خو تاوان ورته ملو شوی نه دی.
سپلای بازار کې می دکانو دا ارسته ختم شوی دی کله چې پاکستان حکومت اعلان وکړو چې افغانی کډوال دی کوم اسناد جوړ کی خپل د کورو خپل د دکانو هغه دی ګلاب خان بدنل تراوړي چې کله مونږ وروړل اوس پرې مونږ ته کوم جواب نه دی راکړی. د شمالي وزیرستان خلکو ته د کورو دکانو نقصان ورکړو کله مونږ دا پارچی ور وړی دی داغه جواب کله مونږ ته موسه پرې نه دی راکړی نه نقصان راکړی او نه جواب راکړی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو او ډیپټی کمشنر شاهد علي خان و پوښتل نو دوی وویل چې میرام شاه کې د افغانستان وګړو د دکانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړی خبرې پی روانې دي خو لا هم د غمرستو په سر په عدالت کې کیس روان دی. څنګه هم چې فیصله وشي د دوی شمیر او تحقیق پس به لمرستو نه پاتې کیږي. ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه میرعلي او د داخل بازارونه په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول چې پس د غلطه متاثره دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته د حکومت لخوا مرستې اعلان شوې او زیاتره اغیزمنو دغه مرستې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
آزادی ریډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دا سجی راډیو په روانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د شمنشتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام رواني ناروغیو ته ځانګړی شوی دی چې د متخصصو ډاکټرانو نظر په دې ارتباط له تاسو سره شریکو. په دې خبرونه کې به وړاندې په تاسو له نړیوال کرکټ هم خبر کړو چې نن کوم لوبه روانه دي او څنګه روانه دي او نتیجه چیرته رسیدلې ده. خو دمګړی به د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته سالم محمد صالح کتنه کوي.
هندوستان ټایمز رسپانې د چابهار بندر په باب لیکنه خبره کړې چې هندوستان د پنځمه پورز وړاندیز وکړ چې دغه بندر دی له شمال څخه جنوب ته د نړیوالو انتقالاتو په نړیوال دهلیز کې چې موقعیت هم ستراتیژیک اهمیت لري شامل کړی سي. هندوستان تمل لري چې د ایران لارې روسیې او ځینو نورو هیوادونو سره ونښلول سي. د دې رسپانې په لیکنه نیوی ډیلی دغه راز له ازبکستان او افغانستان غوښتنه کړې چې دغه نړیوال دهلیز په څوړخیزه پروژه کې برخه واخلي. ورسپانې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر اس جی شنکر په حواله چې د چابهار د ورځې په مراسمو کې په آنلاین باندې خبري کولې لیکلي چې افغانستان او ازبکستان په دغه نړیوال تجارتي دهلیز کې له شمولیت سره لیوالتیا شولې او د افغانستان له طریقه د یو شرقي دهلیز ایجاد به د دې وړتیا لا پسې زیاته کړي. د نړیوالو انتقالاتو لپاره له شمال څخه جنوب ته د غزیدلي نړیوال دهلیز په پروژه کې هندوستان، ایران، روسیه، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، عمان، سوریه او اوکراین شامل دي. د لیکنې په دوام راغلي دغه دهلیز د لومړي وار لپاره په 2000 میلادي کال کې د لګښتونو د کمیدو، د بارونو د ځای پر ځای کېدو، د وخت سپمولو او په دې برخه کې د شیګنې لپاره پیشنهاد سوچي هدف یې د روسیې او د مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ د اتصال بهتري و. د دې پروژې اجرا په 2014 میلادي کال کې لخند او ځند سره مخامخ شو، خو هندستان او روسیې په ورستیو کې د دې پروژې لبیا احیا سره لیوالتیا شوولې ده. امریکا خبریدونکو ورسپانې نیویورک ټایمز په یو مقاله کې ویلي چې د افغانستان زیاتره غوره لرغونی اثر د جګړو په کلونو کې لوټ شوی او د نړۍ په معتبرو موزیمونو کې ځای پر ځای شوی دی. د ورسپانې په لیکنه د څو لسیزو جګړو افغانستان چې د نړۍ له نیستمنو هیوادونو ګڼل کیږي ویجاړ کړی دی. لوټمارو هم د دغه هیواد لرغونی اثر لوټ کړي او د نړۍ پر موزیمونو یا هم ځینو شتمنو کسانو یې چې د لرغونو اثرو د ساتلو شوق لري خرڅ کړي دي. نیویورک ټایمز د سنت جان سامسن په حواله چې د بریتانیا موزیم یو لساتونکو څخه دی او د لرغونو آثارو د قاچاق په اړه څیړنې کوي لیکلي چې ویلې دي د افغانستان په لسګونو زره لرغوني آثار سته چې د 1990 میلادي کلونو پر مهال بازار ته ایستل شوي. تقریبا ټول دغه آثار په غیر قانوني ډول صادر شوي او یا لوټ شوي دي. د لیکنې په دوام راغلی کله چې د نړۍ په موزیمونو یا هم نندارتونونو کې د افغانستان له زیاتو لوټ شویو لرغونو آثارو سره مخامخ سي، شایي په دې باب چې دغه آثار څنګه دغه موزیمونو یا هم ګالریو ته راوړل سوي زیات معلومات په لاس کې نه وي. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه دغه آثار کولی سي د افغانستان د څو لسیزو لوټ تالان او جګړې داستان بیان کړي او دا پوښتنه ولاړه کړي چې د افغانستان تاریخ په چا پورې اړه لري او بل دا چې آیا دغه لوټ سوي لرغوني آثار به بیرته افغانستان ته ستانه کړی سي.
ستاسو له پیغامونو
زه د زابل د ولایت نه دا پوهېږم. زموږ د معارف د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې په اونۍ کې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه فارغ شوي یو. د 14 څخه زموږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رارسېدلي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مشکل را حل کړي تر څو دغه زموږ اسنادونه رایې چې تقریبا 3-4 کاله اوس وسولو چې زموږ نتایج کلي دي. کابل ته خو تر اوسه پورې زموږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت خوا څخه هم دا غوښتنه ده چې دغه نتایج راواسي. وسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته. بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماس چاته ولک شوی دی. مونږ یو شل 25 کسان یو. دا یو ماس هم نه ده ولک شوی، خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماسونه پاتې کېږي. هغه درې ماسونه اوس داسې وایي چې 15 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماسونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ماتاسوته زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې، ځکه چې دلته حالات دي د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري، حکومت په سره وشي، باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیږي او هلته واښه شوي وي او هغه منطقې واښه ولدي او هلته خپل ځایونه ولدي. ډېره مننه.
دا چې سرکې جابات اوبه ډېرې چټلې دي او خلکو مرضونو سره لاس او ګریوان دي. حکومت څخه مزاحده ده چې دغه خلکو غم وخوري، د دې دا مشکل حل و فصل کړي. ټول خلک په مرضونو اخته دي. وسلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، وزاري شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کرکټ ډګر ته به مخه کړو او نړیوال ډګر ته. نن د په نړۍ کې څو لوبې روانې دي. د هند او انګلستان ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده او نن یې دوهمه ده. بل لوبه د شلو ورونو ده د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ روانه ده. د ټیسټ په لوبه کې پرون د انګلستان ټول لوبغاړي د 215 منډو په جوړېدو وسوسېدل. په ځواب کې تر اوسه پورې هند 110 منډې کړې دي، 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. او د لوبه خلا روانه ده نن دوهمه ده او د نیوزیلند او د استرالیا ترمنځ د نیوزیلند په کوربه توپ د شلو ورونو لوبه روانه ده د استرالیا ټیم لومړی بیټینګ وکړ یو سلو شپش پندوس منډي جوړ کړي شپاش لوبغاړي وسوځیدل په شلو ورونو کې په جواب کې تر اوسه پورې د دریم اوور لنه ده بشپړ سوی نیوزیلند دولس منډي کړي دي کوم لوبغاړي نه ده وسوځیدل په احتیاط لوبه کوي او تقریبا لوسه یو لساته ورسته د ویسټ انډیز او سریلانکا ترمن د شلو ورونو لوبه ده د دې لوبي کوربه ویسټ انډیز دی او دا لوبه ورستنو پیلی شي دوله ساته د زمان تغییر دی ویسټ انډیز کې حالت لا هم وس شپه ده دوله سپچ او ډیر شته کې شپې لاند خبرونه له احمد تکل څخور
د سینافي وی محکمې د کابل په هنتون د تروریستي حمله ده عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ پر عادل چې په آرش او طلحه هم مشهور و د حکم د حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرمونو د څیړنې د استیناف محکمې لخوا تایید شو ولسمشر اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې د پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې ارګوای په دې غونډه کې د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع او نورو مسایلو په اړه بحث وشو د بی پولي خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د خبريالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه کړې د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څنګ مسؤل وایي چې په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملی اقداماتو ته اړتیا شته د ناتو عمومي منشي وایي اروپایي ټولنه د تروریزم او روسیې د ګواښونو پر وړاندې په یوازې ځان دفاع نشي کولی ینس ستولتنبرګ وایي چې اروپایي ټولنه د روسیې او تروریزم د بې ثباته کوونکي سلوک پر وړاندې د ځان دفاع نشي کولی متحدو ایالاتونو هیله څرګنده کړې چې ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه له امریکا سره ګټورو خبرو ته ستون شي او د امریکا د کالیفورنیا ایالت په یو ژوبن کې نه غټي بیزوګانې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې واکسین شوې دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې په دومره لوی شمیر ژویو ته د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي
اوس هم روغتیا د ژمن شتمنۍ پروګرام ظریف نظر وړاندې کوي
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین موضوع بحث ما این بار صحت روانی است یعنی امراض عقلی عصبی میگن یا امراض روحی میگن این مسائل میپرسیم که چی چیزا این موضوع رو در بر میگیره و چطور ایجاد میشه روی از این مسائل یک کمه که صحبت میکنیم مهمان محترم ما فعلا دکتر سب ایمل صافی ترینر و متخصص امراض روانی از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند دکتر سب بشیر احمد سروری رئیس ریاست صحت روانی وزارت صحت عامه از طریق تلفن امیل از مهمان برنامه ما شدن دکتر خب سروری سب اول همین مسئله صحت روانی یا امراض عقلی و عصبی میگن همین موضوع یک کمه که تعریف روشن بسازین که چی است چی چیزا را ما باید امروز روی صحبت بکنیم دکتر سب سروری
تشکر سب آقای نظر اطلاعات اولت خود من موافق که صحت روانی را باید ترجگر بزنیم اما مسئله عقلی و عصبی بشار اگه اصطلاح متروک و بدنام کننده بوده ما هم مرضی به نام عقل و هم صحت به نام عقلی نداریم و همیتون یک جایی در بدن ما نیست صحت روانی را اگر مطابق معیارات سازمان سی جهان بگوییم حالتی است که یک نفر بتواند توانایی خود را بشناسه با فشارها و جنجالای روزمره زندگی که خودش داره سازش رو مطابقت بتانه و به طور مؤثر و سودمند در جامعه هم سهم بگیره این هر نفر به ذهن خود از یک آدم بسیار نادار تا سودمند و از یک آدم بسیار قدرتمند تا کمزور میتونه در روزانه در زندگی خود به کار ببره
صحت روانی یا امراض روحی میگه مونتا از قدیم همین مسئله عقلی و عصبی در ذهن ما مانده ما گفتیم که چون کل گپ مربوط میشه به خیالم بر مغز و کله و سر حالا دکتر سب صافی شما چی گفتنی دارین
بسم الله الرحمن الرحیم یو زل بیا کرانو هیواتوال و تامدارنگ تاسو او قابل سروری سب تخفل سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم سروری صاحب ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړله. دغه د عقلي عصبي اصطلاح بیا په دې خاطر په پښتو یې وایم چې لږ تصحیح شي. د عقلي عصبي اصطلاح دا ډېره یو پخوانۍ او زړه اصطلاح وه او دا اوس لپاره متروک ده او د استعمال وړ نه ده. هر هغه څه چې زه غواړم چې لږ ساده یې ووایم، زمونږ د روز په ورځني ژوند کې زمونږ فعالیتونه، زمونږ کړنې او زمونږ کردارونه، د افکارو، د احساساتو او د هیجاناتو په ټولیزه توګه ووایم، د دې د تاثیراتو لاندې دي او دغه همغږی فعالیت د دې کولی شي چې یو ښه رواني فعالیت ولرو او د ژوند ورځني فعالیت ولرو، د خپلو حقوقونو دفاع وکولی شو او خپل روزمره کړنې په ښه توګه سرته ورسو. کار کله زمونږ په فکرونو کې، همدارنګه زمونږ په مزاج او خلق کې او زمونږ په احساساتو کې مشکلات را پیدا شي، دا به د دې لامل شي چې زمونږ په رفتارونو به اغېزه وکړي او هغه رفتارونه به د تکلیتوب سره مخامخ کړي او مونږ به خپل فعالیتونه او ژوند په ښه شکل باندې سرته نشو رسولی. نو په لحاظه د روان ساختار یا جوړښت، همدغه د افکارو، د احساساتو او د ادراکاتو یو مجموعه ته ویل کېږي. نو که په دغه ایسو کې مشکلات را پیدا کېږي، لکه بیا وروسته مثالونه واضح کوو، نو مونږ به وایو چې مونږ د رواني د لحاظه کېدای شي چې د یو رواني ستونزې او یا دا چې د یو رواني ناروغۍ یا اختلال سره به مواجه شي.
ما ژورنالیستا خو بسیاری مسایل نه میفهمیم، مال از خاطر امی مرکز کنترل امی امراض روانی در کجاست؟ در کجای انسان است؟ مثلا در کلیه آدم است؟ در مغز آدم است؟ مثلا در کدام عضو بدن باید توجه شوه که این مسائل کنترلش خوبتر باشه؟ سروری صاحب
تشکر. آقای نظر کلش پیش خود ما شماست. همونطور که ما پیشتر گفتم که ما روح داخل دکترا را شناسایی نمیتونیم با این تکنولوژی خود، گرامی مانیم برای کسایی که محل خبرت بنده و خدمت مثل روحانیون و یه آدم ها. در قسمت روان که ما میاییم، روان محصول دماغ است، به طوری که شما یک گل در خانه داریم و بویی که در او خانه به مشام میرسه از خاطر امو گل است که در او خانه ماندیم. فکر کنیم دماغ ما یک گل است و روان بویش است. بنابراین میشه که گل خوشبوی باشه، ما بگیم صحت روانی، اگر گل بدبوی شد میگیم مریضی روانی.
خب امی دماغ یا امی کلمه مغزم آل بی‌تربیتی نشد، ترسیدم از کل کلمات. مغز ما بین کلی آدم که میباشم مغز، امی دماغ میگن یا ایره از لحاظ طبی چی میگن؟ ایره سبیر ما چی بگویم که بی‌ادبی نشده؟
خواهش میکنم آقای نظر، ایره میشه بعضی ها با اصطلاح عامیانه دماغ میگن، بعضی انگلیس ها پرین میگن، ما شما مغز میگیم دیگه. امطلاع عامیانه همین نام ها برش مترادف استفاده میشه و اصلا هدف همون چیزی هست که همون دو کیلو کل سر ما همین دو کیلو مغز هست.
خب دو کیلو، ما اینجا 1.5 یاد داشت کردیم، 1.5 کیلوگرم گفتن. خب خود چیز کله شاید 2 کیلو شد. ما چیم دیگه صافیز محترم، بله تشکر سیم صافیز محترم، شما میتونین به زبان پشتو هم امی اصلا مرکز سقل کنترل امی امراض و امی مسائل، یعنی حتی اگر در مغز آدم کدام گپ خراب باشه، آدم را رفتم نمیتونه پای آدم کچ کچیشون سون میره، اگر در پشتو هم بگوین که اصلا مرکز سقل که حمایه شوه و صحی باشه و امی کجاست؟ امی مغز در پشتو چی میگن؟ سه بفرماین امی رو بگوین.
بله، خلا تا دماغ وظایف مختلف دی. تا تیوریون و نظریات پا اساس در طول و فعالیتون و مرکزون و کاغذ منگ فیزیکی فعالیتون دی که غیر حرکتی و حسی موضوعات مرازی و هم دارنگه رواني فعالیتونه د دې ټول مراکز په دماغ یا په مغز کې موجود دي په مختلفو ساحو کې. لکه موږ ساده مثال وړاندې کوو چې داسې نظر ده چې د تفکر یا فکر کولو مرکز په د فرانټل لوب په قشري برخه کې دی، نه خپله د مغز او دماغ فعالیتونو پورې، یا د هیجاناتو احساساتو مرکزونه په مثلا په ټمپورل لوب کې، هغه چې خپله د تقسیمات د مغز شوی دی په دغه شاوخوا ته دماغ دغه لوبونه یا دغه چیزی په دی کې موجود دی، لیمبیک برخې او همدارنګه قشري برخې. یعنی دغه ټول فعالیتونه چې موږ څه جسمي دي او که څه فزیکي دي او که څه رواني فعالیتونه دي، د دې مراکز په ټولیزه توګه په مغز کې موجود دي، په مرکزي عصبي سیستم کې. نو په دې خاطر باندې دغه موضوع مغالطه چې د روان او د اعصابو ترمنځ شوې ده، هغلته بیا وظایف او امراض او اختلالات متفاوته وي. نو په ټولیزه توګه ویل شو چې په مغز کې د دې مراکز موجود.
خب ما به شنونده عزیز ما میخوایم فرصت پته منته قبل از اینکه شنونده وصل شوه بعض سوالات برزی که عقل سلیم در بدن سالم گفته یک چیز هم بود بوم بخیالم کنه شد. از او خاطر چطور میشه که مرکز کنترل انسان میباش هر انسانی مغز، این مغز چطور میتونه صحی باقی بانه و تا مثال میگنید قسم جور شده مثل چارمغز واری، مغز چارمغز واری یا مست. از او خاطر بعضی ها میگن که اگر روغن همی چارمغز بسیار کم یگان وقت خورده شوه، بادام خورده شوه، روغن ها اینا میگن یک نوع خوب از بر مغز. از او خاطر سب به خاطر صحت و صحی نگه داشتن امی مرکز سب مغز چی باید شوه پیشنهاد میکنین؟ اول سروری سب شما بگوین چطور ایر سالم نگهداری میتونن بکنه انسان سب؟
تشکر سب آنچه شما میفرمایین و از نگاه ساختاری و بیولوژیک است که مغز تمام انسان ها مثل یک دیوایس یا مثل یک هاردویر یک دیوایس یک تکنولوژی است که در تمام انسان ها تقریبا ساختار اساسیش یک نوع است. آنچه در روی ازی ما ثبت میکنیم یا ریکارد میکنیم یا چیزای به نام هویت و شناسایی میتیم، اونو از یک قریه تا به قریه، از یک فرهنگ تا به فرهنگ، از یک جامعه تا به یک جامعه فرق میکنه. این که انسان ها در خانواده خود به یک طفل چی میآموزانند، چی هویت میدن، چی شناخت میدن، چی نوع رفتارا را خوب گفته به او میدن، چی نوع رفتارا را زشت گفته، در اونجا ریکارد میکنن. این در آینده باز رقم میزند امو رفتار انسانه، عمل کرده انسانه، نگرش انسانه و او چیزایی است که ما برای زوی انستال میکنیم. اگر در اصل خود دماغ از نگاه ساختاری و بیولوژیک ببینیم، ساختارش در تمام انسانها یک دماغ و وقتی که پیدا میشه صرف در قسمت تجاربی که شخص میگیره، چیزی که خانواده میته، فرهنگ میته، جامعه میته، وطن میته، به او باز در سایه تجارب به همون انسان مخلوط میکنه و از او برای خود یک تعداد چیزا رو جور میکنه که ما به مو خواص نفر میگیم و یا اینکه رفتارش از اون شکل میگیره، عکس عملش از اون رقم جور میشه، این رقم نمیشه یه موضوع بسازی.
دکتر سب صافی، یکی از فلسفا گفته بزرگترین وظیفه انسان ایست که در قدم اول صحت خود بشناسه، بدن خود بشناسه و بر از اون یک ذره خدمت بکنه که باش تو خرابی نشه. مثلا موتر که میخره تیلش تبدیل میکنه و هر روز پاکش میکنه، مگم از بدن خود هیچ حفاظت نمیکنه. وقتی که مریض شد باز دست شما دکترها کفتادیم، باز میفهمیم که گپ چطور از زیب. از اون خاطر دکتر سب صافی، به طور مثال الکل زیاد میگن بسیار زیاد ضررناک است، مثلا شکر زیاد در بدن، در خون شکر زیاد باشه آدم سردرد میشه میگن، از این قبیل چیزایی که مضراتی که هست، یعنی در مجموع اضافه خوری و عدم حرکت و نکردن سپورت و بچم از این چیزا رو یک کمک اگر معلومات بدین دکتر سیب صافی.
بله مثلا صدای شما را در قسمت وظایفی که دکتر سیب سروری در باره معلومات داد، زبا او غارمه چه پختو جه بای او آیه ما پخپلا تصده چه روانی اختلالات، روانی گدودیانی او روانی ستونز یا مشکلات په صورت قطع داسه عوامل چه مشخص ده و اختلال لپار زنگردی وجود نلری و اغلط بیالوجیکی تغییرات او بیالوجیکی مشکلات، جنیتیکی او ارسی مسائل او امدارنگ روانی اجتماعی لکسنگر چه سروری سف رای کرل دا مختلف ستونزې د وخت په اوږدو کې د دې لامل کېدلی شي چې زمونږ هغه فعالیتونه چې هم په بیولوژیکي د لحاظ او هم د رواني د لحاظ د تاثیر لاندې راولي او مشکلات مونږ ته پیدا کړي. که مونږ چېرته په عواملو باندې په دې برنامه کې بحث وکړو، نو زه به ووایم چې بایو سایکو سوشل بیولوژیکي رواني او ټولنیز عوامل په پلا ډېر شوي زمونږ د پروګرام نه په خارجه خبره وي. منګه په ډېرې مواردو کې مثلا په مختلفو اختلالاتو کې منګه بعضی توصیه او بعضی مسائل وایو چې لکه مثلا په تور کې مثال په شخصیت په ناروغي یا شخصیت اختلال چې هغه په ابتدانه مثلا په یو اندازې ارسیت او په نور انواعو کې نور عوامل لکه هغه تربیوي عوامل د کورنۍ کړنې او د ماشوم سره راشه داسې تر لویوالي پورې دغه ټول ستونزې او مشکلات د دې لامل کېدلی شي چې شخصیتي پرابلمونه رامنځته کړي، او یا دا د چپلکي ناروغۍ مثلا ژور خفګانونه یا ډپریشن او همدارنګه نورې انواعې د خلقی ناروغی او کېدلی شي چې د بیولوژیکي او ارثي جنټیکي او همدارنګه د رواني اجتماعي عواملو له کبله او همدارنګه سایکوتیک اختلالات زیاتره جنټیکي موضوعات چې مطرح پاستي هرې بعضې داسې مسایل دي چې تر ډېرې پورې د انسانانو په توانمندۍ کې مثلا نه وي چې د هغې په مقابل کې دغه وکړي د بعضې سپیسونو په مقابل کې د بعضې روحي رواني فشارونو په مقابل کې اما لارې چارې شته دی چې بعضې رواني فشارونه کم کړل شي د روان د انکشاف په مرحله کې د ماشومانو ډېر احتیاط وشي چې هغه د انکشاف مرحله د مرضي حالتونو د تراوماګانو د ضربو د سپیسونو د فشارونو د محرومیتونو سره مواجه نه شي په موجوده حالاتو کې اجتماعي عوامل ټولنیز عوامل دي جنګونه دي جګړې دي فقر دی مهاجرتونه دي بدبختي ده بیکاري ده دا ټول هغه عوامل دي چې موږ په ټولو باندې فکر وکړو زموږ توانمندۍ نه به بار خبرې خو په لنډه توګه باندې وایم موږ هغه وخت په تقریبا سالم روان ولرو د مشکلاتو نه بروغ روان ولرو چې د ابتدانه د ماشومانو پر روزنه کې پالنه کې لکه څنګه چې د جسم پالنه د مور او پلار یو مسؤلیت دی همدارنګه د روان پالنه دا کې چې هلته فشارونه نه وي هغلته سپیسونه نه وي هغلته محرومیتونه نه وي ارثي او جنټیکي فکتورونه مطرح وي یعنې د هغې کورنۍ کې څوک ناروغه تېر شوي وي او یا ناروغ موجود وي مثلا د نورو کورنیو اعضاو ته باید ډېر دقت په دې اړوند باندې وشي چې هغې د نورو سپیسونو نه وساتل شي تر څو چې لکه دی د مخکې نه زمین اساس فکتور همدغه د ارثي ارثیت او جنټیک لري چې هغه د دغسې مشکلاتو سره مخامخ نه شي چې هغه بیا پر رواني اختلالاتو او ستونزو باندې اخته شي.
تشکر ډاکټر سبال، به نوبت به شنونده عزیز ما میتیم. بله بفرمایید.
آقای نظر سلام بر شما و میمون عزیز شما را کسب سلام و مرا بپذیریم. فضلالدین وردک هستم از ورسوالی بند چک وردک.
وردک سب خوش آمدین، بفرمایید سب سوالاتتان را طرح کنین.
یک دوست ما هست سنش 25 است، اینمی یک سال میشه که اینمی مریضی برش پیش شده. این وقت شو که خواه میکنه میخواهش می زیاد که باشه از نیم ساعت به بالا زیاد نمی باشه خواهش و دیگهش دست پایش لرزه میکنه. این ابسوردگی زیاد داره، همی هر چقدر برش خوشی نصیب کنی باز هم موت و میزنه. یک جگرخونی داره، خواه داره، همی دست پایش لرزه میکنه، یک انگسیت داره. از محترم دکتر نمی سوال ماست که نمیم یعنی حالات روانی هستن یا چی رقم بکنیم؟ ما در میساهای دیر دست هستیم، ایتو دسترسی به دکتر و شبخانه هم نداریم، ایتو یک راه ها را نشان بده.
یک شنونده دیگه داریم، بفرمایید. سیب
سلام بر شما. دوی پرسنی تاسو دارم. اولا پرسنه خو میداده شی تاسو شد مربانی وکره، یو روحی تکلیف دی یو روانی تکلیف دی. یعنی روانی تکلیف تاسی با پویر دی، روحی تکلیف چی دی؟ مج ملایان و آغا صاحبان دا پا دم و پا دوا و پا تاییز و پا دی بانی اداره کیجی. زما پرسنه ساس سرائی دا چی دا روحی یا دا روانی تکلیف، یعنی موږ دوه قشره لرو، یو قشر اوناس دی یو قشر ذکور دی. دغه رواني تکلیف په قشر ذکور کې ډېر پیدا کېږي که په قشر اوناس کې؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې زموږ کتابونه وایي دا معده چې د معدن د نجاست دی، دا خبره د معدې سره اوځي، دا باید په دماغ کې تصفیه شي؟ که چیرې تصفیه نه شي نجسه به راوتلې، نجسه به دوړېږي. نو زما پوښتنه دا ده چې دغه وینې تویدل فرضاً چې په رسنیو کې دغه اعضاوې د انسانانو چې په انتحار کې پرې شوي یا غوښې د انسانانو یا سرونه د انسانانو چې په انتحار کې پرې شوي، د دغو معلومول څومره پر دغه رواني یا روحي تکلیف باندې تاثیر اچولی شي؟ څومره به خلکو ته رواني تکالیف پیدا کولی شي؟
بله یک شنونده دیگر بگیریم. باز بس است که جواب را میگیریم. قاری صاحب پشتون هم سوالش یادداشت شد. بله شنونده عزیز بفرمایید. صاحب
زاده خوص ولایت زادی میدان دی ولسوالی نه ولی ولایت کندار تا سپاری که کیم.
بله ولی الله خان مهربانی
دا سوال دکر صاحب نه دی غد دا ذهن می سام کور نکوی. مثال اگر کسا می با ملک کی پویر وی ملک کی پغوی پغوی ملک کی اندیا پویری کی او بل دا کولای شم زه عمر مې درو نه دي سروې سکولو کې یعنی چا نه مانس از کولای یا دی وشي نه مانس از کولای دا بخې مې خاده د شکلانه کې چې و مې زخم به خې د صحیح و چې اندازې نه و اوس مې د ذهن ټوک خاتم شوی دی د ډاکټر سیمه مې دا مې ربنیو کې دغه پختنه کا سوال رو کې چې څه څه کې دی دا
بفرمایئ سروري سه بهوال شما
سلامت بسی آقای زریف نظر د قسمت یمو همکار اول ما شنونده اول ما که گفتن ما 25 ساله هستم و از یک سال به این طرف خوابم خوب نیست
و دست پایم لرزه و خفه و جگرخونی و باورم گفت که برای بیش از یک سال همه روزه می رخم هستم، امکان افسردگی بیشتر پیشش دیده میشه. در مشوره ما این خواد بود که ما در منطقه که اونا گفتن دوردک کلینیکا داریم، ما در بینش مشاورین روانی هم داریم و دکترایش هم تقریبا یک مدی ما پیش ما کچه آموزش داریم، اگر زحمت نشوه یک مراجعه کنن که یک ماینه هم مستقیم شون، چون دیدن مریض و تشخیص خطایی از جای تلفن خیلی درست نخواد بود، از نزدیک برن که هم ببیننش، هم دوای مجانی اونجا وجود داره و اگر ضرورت به کرام چیز غیر دوایی میشه مشوره و یک اپا داشته باشه او رو برش بدن خیلی خوب خواهد بود. در قسمت پرسش روحی و روانی هم شنونده دوم ما، اما تو که اینا میگن دقیقا مسئله روانی به ما مربوط است، مسئله روحی و ملا صاحبا و کسایی که دم دعا میکنن، چون بحث از عقاید مردم است و او عقاید برای مردم بسیار مقدس و قابل اعتبار است و فراتر از همه چیزا برشان ارزش داره. بنان اونم خودش میتونه از طریق کمو مردمی که همین عقاید بتونن به یک شکل تقویت کنن دور میشه و اونا میتونن این کارا. در قسمت دم دعا و تعویذ ما همیشه توصیه میکنیم برای مریضای روانی که دوای ما رو بگیره و به هر کسی که اعتقاد خودش میه و معتقد است که یعنی یک کاری درست میتونه مراجعه کنه، کار خوب است. اما در قسمت مسئله میده که نجاست از برای دماغ، یقینا میده خو تمام وجود را مثل یک چیز اکمال میکنه و غذا و موادش میرسه، ولی اگر نه تنها میده، هر روز خود ما مطالعه در موردش داشته باشیم که درست نگاه کنیم، مثل همون که مثال پیشتر گفتیم موتر آدم موبلاین پیل و ایکوم ایگه پایش باید نارمل بندازه، اگر زیاد هم شبه خرابی میکنه، اگر کم هم شبه خرابی میکنه، و ما باید با هر بخش بدن خودمه قواضایی داشته باشیم که چی بخوریم، بخورانیم و چقدر بخورانیم و چند وقت بخورانیم. این بسیار گپ خوب است. در قسمت دیدن زخمی، انفجار و یک گپا، ما میتونیم بگیم تجربه انسان ها بسیار متفاوت است. شاید بسی نمی ارتباط داره، آدم های خانم ها ارسال کسای کلک و امسال است، اینا زیاد ظریف و نازک هستند، امکان نیست که اینا صدمه ببینه بیشتر رنگ ببره، اما جوانان نسبتاً باز مقاومت بیشتر دارن و باز با کرکتر و شخصیت هم ارتباط داره. بعضی آدم ها جنگجو و همونطور مخاصمجو و سخت دل و بیرحم که هستن، طبیعتشان اونا شاید به هیچ جا و قدر حتی شاید بزرد ببرن، به بعضی حالات به بعضی حالات تاثیر نمی کنه، اما آدم های بیاد پراتفه و نرم دل و دلسوز شاید بیشتر از دیگاه بیازارانه آدم می شده ماردش ایتو بگویه. فکر کنم به سوال دو سوال ما جواب دادم، سوال سومش
تشکر دکتر صاحب سروری. خب دکتر صاحب ایمل صافی، حالا شما اگر جواب را بکنین، اگر چیز علاوه میکنین به سخنان دکتر صاحب سروری هم بفرمایین. بعض سوالات در پشتو بود، لطفا پشتو اگر بگوین خوش میشیم. بفرمایین.
بله سروری صاحب در خوب فرمایل خو از بیا هم وارم جبتو بندل گوازی که ما د لوړی ورور د سوال د جواب په مطابق باندې لکه مسکی چویل شو د روحي مسائل او موضوع مذهبي موضوع د پاره باندې موږ ډیر زیات کافي معلومات نه لرو، هغه د مذهبي او دینی مسائل او دار خبرې وکړه تل شي راغلو د رواني مشکلات او لکه بل رواني مشکلات نامخ کې چارزو کې چرته چا په فکر کې د چا په تفکر کې د چا په احساسات کې د چاپ هیجانات کې د چاپ رفتارونو کې داسې تغیرات راغلي چې د ټولنې د موازین او اصول سره موافق دي، د خپل حقوق او د خپل غوښتنو دفاع نشو کولای او د دې په کارونو کې مشکلات پیدا کړي. نو په دغه صورت کې موږ وایلی شو چې دا شخص یا د رواني ستونزې یا د رواني اختلال سره مواجه دي، چې په هغه صورت کې نو بیا د هر رواني ناروغي اختلال ځان له خاص نښې نښانې او ځانګړنې دي چې وروسته د معلوماتو او معاینې نه به شخص ویلی شي چې دغه شخص رواني اختلال باندې اخته دی. همغسې مذهبي مسایلو ته موږ ډېر زیات احترام لرو، هغه هم د تداوی یعنی د یو تلقین لکه څنګه چې سروري صاحب وویل، موږ د هغه علماو طرفداري چې هغه ناروغ ته هغه خپل مذهبي هغه دینی لارښوونې هم وکړي او د دې تر ضمن د ډاکټر سایهم راجی کی موږ فقط په یو شي کې بعض مخالفتونه کوو چې لکه بعض یو توي چې دا د جندو پری کار دی، د ډاکټر کار نه دی، وغه ناروغ کېدې شي چې یو جوور خفګان یا ډیپریشن ولري یا د ځان وژنې افکار ولري. متاسفه زموږ کلینیکی تجربه دا ښکارا کړې ده چې کله هغه بعض کسانو ته تللی چې هغه ډېر زیات دینی مسایل باندې نه پوهیږي، متاسفانه ځکه د دین کې هم لارښوونې دي
چې تاسو د اخلي خبره او مثلا د ډاکټر نه هم مشوره واخلي او ته هغه موجوده هغه دینی عالم نه هم هغه منطقوي او سنتي تداویان هم مخیتوي چې هم د تلقین او تداوی یو برخه ده. اما بعضی نادان خلکی چې ناروغ ته وایي چې څه باید دوا ونخوري چې په دې باندې پیریان خفه کیږي چې دغسې بعضې واقعیت شته دی چې بالاخره ناروغ باندې درمل قطع شوي دي او هغه ډپریشن چې پای کې د ځان وژنې افکار و او بالاخره ناروغ ځان وژنه کړې ده. نو هغه مسایل برخې د رواني ډاکټرانو پورې ارتباط پیدا کوي او د تلقین په لحاظ باندې او د همدارنګه مذهبي درملنې په لحاظ باندې د هغه علماو نه چې دین برخه کافي پوهاوی لري باید کافي مشورې واخیستل شي د ژوند د کړنو په ارتباط باندې، ځکه دا ممکن یوازې چې رواني اجتماعي موضوعات هم د رواني ستونزو او مشکلاتو سبب کیږي که مذهبي اړخ کې لارښوونې مناسبې وي، خصوصا زموږ د مبارک دین، نو کېدای شي مشکلات او ستونزې تر ډېره حده پورې حل شي. راغله د رواني اختلالاتو په ارتباط چې په پښتنه کې وي چې په خزو کې ډېر دي که په نارینه کې ډېر دي، رواني اختلالات مختلفې رواني ناروغۍ دي، یو تعداد په خزو کې د فیصدې په لحاظ باندې ډېر پیدا کیږي د مختلفو دلایلو او عواملو په اساس، یو تعداد په نارینه کې او بعضې داسې دي چې مساویانه توګه دواړه تشرونه د ټولنې په اخته کېدلی شي، دا مسایل هم په کېدلی شي. او د معدې په ارتباط پنځمبري چې ډېر خوب فرول معده په خپله خو وظیفه د معدې د هضمي سیستم یو عضو ده او اساسي وظیفه په غاړه لري، د موادو هضم او جذب دی. نو خبرې د معدې نه راوځي، خبرې اصلا د تفکر یا د فکر یا د تاب چې په دماغ کې یو مرکز دی، په هغې کې د هغې وظیفه ده او دغه بیانول چې کومې دي د مغ د اندیشو او د عقایدو بیانول دي، نو هغه د مغز دغه دا اصلا دا یو عامه اصطلاح ده چې تا د معدې نه خبره وکړه، داسې نه ده. هغه داسې چې بعضې خبرې د تفکر په اساس کېږي او بعضې مخکې دي نه چې په تفکر کې تحلیل شي، د احساساتو په بنیاد کېږي. په احساساتو کې بیا یو څه مشکلات وي، ځکه احساسات متفاوته وي، په بعضې مواردو کې متناسب نه وي، مشکلات رامنځته کوي. او په هغه صورت کې چې که په تفکر کې تناسب والی خراب وي چې هغه بیا په خپله د سایکوز د جنون ناروغۍ د اختلالات دي چې هغه هم بیا رامنځته هغه هم د ټولنې سره د ټکر لامل ګرځېدلی شي. نو په دې حساب باندې ټولې خبرې چې کومې دي د مغز نه راوځي، اما د تحلیل مراکز او د اقداماتو بیا څه اندازه فرق سره لري. نو د بل ور په ارتباط کې وویل هغه څنګه سروري چې مل د پښتو ژبه وایم، هغه د نږدې نه باید وکتل شي چې آیا دغه بېخوبۍ لامل یې د خوب اختلال له مشخص ځانګړی خوب کې مشکل نه، او که د دې تر څنګ نور رواني مشکلات یا نور پرابلمونه او نښانې په دې سبب شوي دي یا سره موجود دي، لکه نورې نښانې د خوب خرابوالي تر څنګ مثلا د زړه تنګوالی لري لري که نه لري، د اشتها خرابوالی لري که نه لري، مثلا انرژي انرژي یا د قدرت د توانمندۍ احساس لري که نه لري، همدارنګه د ناامیدۍ مسله پکې مطرح ده که نه ده. دا ټول هغه مسایل دي چې د یو ژور خفګان یا افسردګي دپاره هغه ځانګړنې دي، د هغې په اساس بیا تصمیم نیول کېږي چې آیا ناروغ ته مشوره یا کانسلنګ رواني د لحاظه ورکړل شي په خفیف شکل کې دي که په متوسط شکل کې دي که په شدید شکل کې دي. د برنامې د دغه نه زمونږ په نظر باندې یو څه اندازه به دغه بار خبره وي چې مونږ اوس ورته ووایو چې مشخص په دغه دغه باندې اخی. او دا بل موضوع په ارتباط چې ویلې چې زما حافظه نږدې خرابه شوې ده، نږدې حافظه په ځوان عمرونو کې زیاتره داسې وي چې روحي رواني فشارونه یا سټرسونه د دې لامل کېږي چې زموږ فکري تمرکز خراب کړي، او کله چې فکري تمرکز زموږ خراب شي په لنډ مهال کې چې موږ څه ګورو هغې باندې فکري تمرکز نه لرو، نو هغه بیا زموږ په یاد نه راځي. نو دغه بیا د حافظې هغه ارزیابي کول په کار دي چې په کوم وخت شروع شوې ده، د څه لامله شروع شوې ده، او څومره دوام یې پیدا کړی، کومو برخو کې مشکلات رامنځته کړي دي. نو د هغې نه بیا موږ ویلی شو چې آیا ناروغ رواني ستونزه ده چې هغه سټرس مدیریت شي، هغه ستونزه مدیریت شي، او که کوم رواني ناروغي ده چې هغه باید درمل لري وشي.
بسیار زیات تشکر از اشتراکتان ډاکټر صاحب ایمل صافی، ترینر و متخصص امراض رواني، ډاکټر صاحب بشیر احمد سروری، رئیس ریاست صحت رواني وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان.
لالیو گل میرا نت نرے نرے او پر شیر.